همکار من زیبا جان خادم هم در استودیو آمدن تا بتانیم به تلفن های شما عزیزان پاسخ بدیم.
من اووازیه
السلام علیکم درنور دن کو په خیر راغلی سلیم شهید نن اوازیت پروگرام ته زازی به خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنور دن کو په دې خبرونه کې سور پټون لرو، خو اول غواړم چې تاسو د نړۍ د ساعت خبرونه واوري لسته و د مسایل سره بیرته تاسو خدمت ترې شو او د دې خبرونه نه روسه تاسو غږ پروګرام دی لکه څنګه چې مخکې نسرین جانو ویلي پاغي پروګرام کې به تاسو خبري او نظریات وره اوس خبرونه واوري.
ویان احمد الله چوال ملګری ملتونه وای افغانان د مهال د نړۍ په کچه له تر ټولو بد بشری ناورین سره مخامخ دي. د نړیوالو مرستو باندې دلو د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژندل کې دوله کابل له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمیدلو، د اوکراین تر جګړې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایی او نورو موادو د بایو لوړېدو پر افغانستان هم اغیزه کړې. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. طالب چارواکي وایي له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پیل شوی. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وای عربستان ته د افغان حاجیانو د لیگ لومړی پرواز نن د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه تر سره شو. دغه وزارت زیاته کړي چې د حج په مراسمو کې د افغان حاجیانو د انتقال بهیر له مرکزی زون څخه پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر له ټولو زونونو څخه پیل شي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قمانډانه یو افسر چې د نوم له ښودلو او د غږ له ثبتولو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته ویلي چې سهار 15:45 د کمیسارۍ مخې ته د پولیسو رنجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی. بلخوا د افغانستان په شمالي خار کندوز کې هم چاودنه شوي، خو تر دې دمه د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی څرګند شوی. د کندوز د امنیه قمانډانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عبیدی پېښه تاییدوي، خو وایي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د چین د دفاع وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. ویپینګ هن نو ویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو خکېده له امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد یې د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیس هدفونه نه لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت وایي ایران د اتومي وسلې جوړولو ته نږدې شوی. د پرون له ټلیګراف ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل که لویدیز د ایران پر وړاندې ونه درېږي دا هیواد به ژر اتومي وسلې جوړې کړي. دله هیوادونو وغوښتل چې په ایران فشار راوړي چې اتومي وسلې جوړې نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي په کار ده چې له ترهګرۍ سره د تړلو چارو پریکړې پارلمان وکړي. بلاول بوټو زرداری نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې ګوند یې د لوړې کچې په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي توګه په افغانستان کې د طالبان او تحریک طالبان پاکستان سره شوي پرمختګونو باندې بحث کړي. د اوکراین په جنوب خرسون ښار کې چې روسانو ولکه کړې نن په لومړي ځل سیمه ییزو خلکو ته روسي پاسپورټونه وویشل شول. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د تاس خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د خرسون ښار 23 اوسیدونکو ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د روسیې د ولسمشر د می د میاشتې د فرمان له مخې د یو اسانې پروسې په اساس روسي پاسپورټونه ورکړل شول. د اوکراین ولسمشر وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین ونه شي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلې دانو د لیږد لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل شي. زیلنسکی پرون د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین ونه کړی شو خپل کرنیز محصولات صادر کړي چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلو وریزو لوبو د لړۍ دویمه لوبه هم پیل کړه. افغان لوبډل مشر محمد نبی د زیمبابوې پر وړاندې د دویمې شلو وریزې نړیوالې لوبې پچا وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتوب د هراري لوبغالي کې پیل شوه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي 13 ورځ وشوه چې افغانستان پکې زیمبابوې ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت پروګرام درنو اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزیر لاین اسن ویلی دی چې د آرام سمندر حوزه د امریکا د تګلارې اساسي محور دی. د بشري حقوقو د سار سازمان ویلی دی چې طالبانو وخت د رسیدو رئیس په افغانستان کې په تیر بیا د پنچیر په ولایت کې د بشري حقوقونه سرغړونه کړې دي. د دې یو نورو راپورټونو نه مخکې یو بل مسله لرو. په دې برخه کې تاسو ته د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری راپورټ خبرو چې لیکلی دی چې د افغانستان نه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږدولو بهیر نن د یکشنبه په ورځ پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال د حاجانو د رخصتولو مراسمو کې په افغانو سیاستمدارانو وطن ته د بیرته ستنېدلو غږ کړی دی. سکال د افغانستان نه 15502 اتیا حاجان سعودي عربستان ته ځي. د راپور شوري خبرونه ایدامه لري. نورې مسلې هم اوریدئ شئ.
د افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د پریزې د ادا کولو لپاره د افغان حاجانو لومړنۍ جوپه د یکشنبه د ورځې په سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې د مدینې منورې ښار ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوهم رسیل ملا عبدالسلام حنفي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د حاجانو د رخصتولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سکل د ټولو 3 ولایتونو څخه 15502 حاجان سعودي عربستان ته ځي.
ما امیدوار هستیم که انشالله حجاج محترم
خغلی هنپی ویل مون امید لرو چې انشالله محترم حجیان د افغانستان لټول سیمو د 15502 تانو پښمیر انشالله سکل بیت الله شریف زیارت ته د مرکز او مختلف زونونو او مختلف ولایتونو څخه د بیت الله شریف حج ته ځي.
تشریف میبرم.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسل مولوی عبدالکبیر هم د غونډې ته د وینا په ترڅ کې په بهر کې مشت خپل حکومت د ټولو سیاسي مخالفانو څخه وغوښتل چې وطن ته راستان شي.
افغانستان هغه خل چې د افغانستان نه بیرون زندگی کوي یا په دننه زندگی کوي سګلی ورسره د اسلامي امارات سره لا یوځای شوی نه دی. داغه د پر اسلامي امارات د ارتباط په نام کمیسون جوړ کړای اسلامي امارات دروازې د خلکو په وړاندې چې بیرون کې د اخلاص دي.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت د خبرونو رئیس وایان فضل محمد حسیني امریکا غاښتن راډیو ته ویل چې په پاپ کې دي چې افغان حجان به تر شل ورځو ټول د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو په لټکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. ښاغلي حسیني ویل چې سکل د هر حجي د سفر او سیدانې مصرف 3000 او 130 امریکایي ډالر په پاپ کې نیول شوی دی. سعودي عربستان کې سکل د حج مراسم د کورونا او بعد خپرېدو له امله د 2 کلونو ځل وروسته ترسره کیږي چې د تیرو کلونو پرتله 8 ټولو اسلامي هیوادو د تلونکو حاجیانو شمیر نږدې نیمې ته راکم شوی دی. له افغانستان څخه د کورونا وبا څخه د دمخه کلونو پرتله سکل 8 د تلونکو حاجیانو شمیر هم نیمې ته راکم شوی دی. خود ارشاد حج او اوقاف وزارت د خبرونو رئیس او وینوی هڅه کړې چې په ګاونډیو هیوادو کې د مهاجرینو په ګډون د حج په سهمیه کې د ټولنې ټولو قشرینو استازو ته ځای ورکړي.
حج سهمیه چې ټول هیوادونو ته کم ورکړل شوی و، زموږ سهمیه هم کمه وه، هغې ته په تناسب او هغې ته په کتو سره د ټولو اړخونو هغه خپل هغه برخه په نظر کې نیول شوې ده.
په تېرو دوه کلونو کې افغانستان کې شپږ اتیا زره حجیانو د حج مراسمو کې د ګډون په هدف له ارشاد حج او اوقافو وزارت سره خپل نومونه لیکلي. د ښاغلي حسیني د وینا له مخې د طالبانو حکومت سږ کال د همدغو شپږ اتیا زره حجیانو څخه هشت تلونکي حجیان انتخاب کړي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د اعلان له مخې ټاکل شوي سږ کال به یو میلیون حجیان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه وزارت تېره میاشت وویل چې هغه حجیان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا د وایرس د واکسین د تطبیق په ګډون به ټول روغتیایي تدابیر مراعت کړي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په څو ولایتونو کې نن او پرون څو چاودنې شوې دي او د جګړو خبر هم ورکړ شوی دی. داسې رپورټونه ورکړ شوي دي چې نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان په درې شمال شرقي ولایتونو کې په چاودنو کې خلک ولژل شوي او زخمي شوي دي. د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د ناامنۍ دغه پیښې طالبانو ته د خطر یو زنګ دی. په دې هکله نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د افغانستان په درې ولایتونو بدخشان، کندوز او کونړ کې د یکشنبه په ورځ د دریو چاودنو خبر ورکړ شوی. په کونړ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله د هغوی یو جنګیالی وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر یو موټر چاودنه شوې چې سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د کندوز ولایت د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې هم د چاودنې خبر ورکړ شوی، خو د تلفاتو جزئیات نشته. تر دې یو ورځ مخکې د شنبه په ورځ د کابل په بوتخاک سیمه کې پر یو واړه بس موټر د چاودنې له امله څلور کسان ووژل شول او څو نور ټپیان شول. که څه هم د دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته د بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ اخیستی دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې روسي چاودنې نه تنه د افغانستان خلکو لپاره بلکې نړیوالو او سیمه ییزو هیوادو لپاره یو تشویش او خطر دی. طالبانو د امنیت په برخه کې په نړیواله کچه کوم لاسته راوړنه چلرله، کېدای شي په راتلونکي کې د طالبانو دغه لاسته راوړنې له ځینې پښتنو سره مخ شي.
د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو او په خاص ډول د افغانستان ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د داعش په ګډون د نړیوالو ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښنه لري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکمنستان له جمهور رئیس سره په خپل وروستۍ لیدنه کې په افغانستان کې د تروریزم په اړه بحث کړی او ویلي دي چې امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې او مالي تعهداتو مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د نظریاتو د تبادلې په وخت کې دواړو لورو په هغه هیواد کې د ثبات او امنیت د تامین په ارزښت، جدي ټولنیزو او اقتصادي مشکلاتو په هواری، د افغانستان څخه د پیښیدونکو ګواښونو شنډیدو ته اشاره وکړه. تر ټولو لومړی بې له شکه چې د ترهګریزم سره په ارتباط کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا مجلس غړي مشمکان الویلي دي چې اوس ترهګر او انسان تښتونکي په افغانستان کې حاکمیت لري.
په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د ترهګرو ملاتړی نه دی، په اصل کې دا د ترهګرو او انسان تښتونکو یو ګډ حکومت دی چې له القاعده سره ژورې اړیکې لري.
خو طالبان تل په دې ټینګار کوي چې د هغوی حکومت به هیڅ بهرنۍ ترهګري ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې کار واخلي.
اوس داعش په هیڅ کې فزیکي حضور نه لري، په غیر مریض شکل باندې ځینې نازوان مردانه بریدونه کول او بزدلانه حمله، دا به ان شاء الله د دوی در دوانه کې بلکې اسلامي امارت امنیتي ځواکونه ویښ او بیدار دي، ډېر جدي به مخاوني ولس.
طالبانو د شنبه په ورځ دا وکړه چې د تخار ولایت په مرکز سالوقان کې د داعش تغړی وجلی دي، خو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس برستیال امر الله صالح بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په شمال کې د داعش د خراسان څنګه سره د مبارزې په اړه د طالبانو ادعا د آسیا او نورې نړۍ تیریستل دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي طالبان وخت د رسیدو رئیس په افغانستان کې په تیر بیا د پنشیر په ولایت کې د خلکو د بشري حقوقونه سرغړونه کړې دي او د بشري حقوقو په سار سازمان کې د افغانستان د برخې سیړونکو فرشته عباسی ویلي دي چې طالبانو یوازې د پنشیر د ولایت د خنچ په ولسوالۍ کې قریب 30 کسه د مقاومت جبهې سره د اړیکو د درلودو په تور نیولې دي او یو شمیر اوسه په بند کړي او ډېر کسانې شکنجه کړي هم دي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
تو افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان نوې موندنې څه دي که جزئیات مو سره شریک کړئ؟
گزارش اخیر ما در افغانستان درباره نقصهای حقوق بشری است که در ولایت پنشیر در شمال افغانستان اتفاق افتاده و یافته های گزارش نشان می دهد که طالبا بعد از زمان تسلط بر افغانستان مشخصا در ولایت پنشیر مرتکب یک سری از نقصهای حقوق بشری شدن، به شمول بازداشت افراد ملکی، به شمول شکنجه کردن ای افراد و در موارد کشتار غیر نظامیان. تا جایی که ما همراه مردم در ولایت پنشیر صحبت کردیم و منابعی که گزارش را و یافته ها را برای ما تایید کردن، چیزهایی که ما تا هنوز میدانیم ای است که طالبا افراد ملکی را به ظن داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت کردن. در مورد افراد شکنجه شده، شوک برقی دیده شده.
تاسو په خپل پنشیر ته تللی نه یاست، څنګه امکان لري چې دغه ریپورت تاسو چمتو کړی دی؟
ما در هماهنگی با یک سری از خانواده های قربانیان و منابع مورد تایید در ولایت پنشیر و بیرون از ولایت پنشیر موفق شدیم که با یک سری از این مردم صحبت بکنیم و این گزارش را تهیه بکنیم.
فکر کوی دا منابع موثقی دی چې تاسو ورا معلومات اخیستید؟
بله، ما یکی از راهکارهایی که دیدبان حقوق بشر خوشبختانه داره ای است که ما هر گزارشی که بر ما میرسه ما او را با چندین منبع تایید میکنیم و تا زمانی که ما 100% مطمئن نباشیم که همچین اتفاقی افتاده ما گزارش نشر نمیکنیم. به اون خاطر گزارشی که دیروز نشر شده 100% مورد تایید دیدبان حقوق بشر است و ما باورمند هستیم و معتقد هستیم که این افزایش قشر در پنشیر اتفاق افتاده.
په مجموع کې څو تعداد کسان په پنشیر کې تاسو چې وته اشاره وکړه د مقاومت د جبهې سره په اړیکو درلودو نیول شوي دي، او آیا د تلفاتو په اړه هم تاسو راپور لرئ؟
متاسفانه یک آمار دقیق از تعداد کشته شده ها و کسایی که بازداشت شدن در پنشیر وجود نداره و هیچ نهاد و سازمانی یک آمار دقیق را نمیتونه ارائه بکنه و این بخاطر بیشتر براتون یاد کردم که چون دسترسی به معلومات خیلی محدود است و خصوصا در پنشیر وضعیت مشکلات بیشتری نسبت به دیگر ولایت های افغانستان داره. چیزی که ما در مورد کسایی که بازداشت شده میدانیم ای است که حدوداً در برسوالی خنج ولایت پنشیر از 80 نفری که بازداشت شدن و 70 نفر اینا آزاد شدن و 10 نفری که تا اقارب درجه 2 و درجه 3 ایشان زنه ای بوده که با جبهه مقاومت ملی در ارتباط هستن هنوز در بند هستن. از جمله کسایی که آزاد شده و با کسایی که صحبت شده 4 نفر از اونا تایید کردن که تقریباً 100 نفر دیگه در ولایت در زندان مشخصا فقط در زندان ولسوالی خنج ولایت پنشیر بودن.
د پنشیر لپاره د طالبانو والی ابوبکر صدیق امریکا غږ ته ویلي چې د دېرش نه تر څلوېښت کسان چې نیول شوي وو هغوی بېرته خوشي شوي دي، اوس ورسر څوک نشته دی؟
بله، تعداد کسایی را که میگن آزاد شده، قسمی که ما با مردم صحبت کردیم در ولایت پنشیر، کسایی معمولا آزاد میشن که هیچ نوع ارتباطی با جبهه مقاومت ملی نداشته باشن.
په مجموع کې کوم رپورټونه چې تاسو خبرې کړې دي طالبان رد کړې دي او وایي چې اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي او د تیرو شلو کلونو په نسبت باندې څوک نه زورول کیږي تاسو خبرګون سره
یکی از من فکر میکنم یکی از چیزهایی که جای تاسف است دقیقا همین مورد است. دیروز ما اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی فعلی طالبان داریم که گزارش دیدبان حقوق بشر بی اساس و بی بنیان میخونه و میگه که در پنجشنبه همه چیز خوب است و هیچ اتفاقی نیفتاده. یکی از مواردی که ما تقریبا در تمامی گزارش‌های ما وقتی بر افغانستان نوشتیم خواستار این بودیم که در چنین مواردی طالبان نیروهای پاسخگو را نیروهای مسئول مورد پاسخ قرار بدن. این که در پنجشنبه نقصهای قبشری اتفاق افتاده، این که مردم ملکی کشته شدن، بازداشت شدن و شکنجه شدن، تنها یافتای دیدبان حقوق بشر نیست. دیروز ریچارد بنت نماینده خاص سازمان ملل متحد هم به نحوی موافقت خود را یا تایید خود را با گزارش دیدبان حقوق بشر یاد کرده و گفته که یافته های دیدبان حقوق بشر در موافقت با تحقیقاتی است که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دارد. اینا رو بخاطر زیاد میکنم چون نقص های حقوق بشری که در پنجشنبه اتفاق افتاده، چیزهایی که در گزارش یاد شده، تقریبا تمامی نهادهای حقوق بشر در افغانستان اجماع دارند و موافقت به این دارند که اتفاقات در پنجشنبه افتاده.
که غواره که هر وقت در نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د دفاع وزیر لایلا سن وایي چې د آرام سمندر حوزه د امریکا د تګلارې اساسي محور دی. آسن پرته د دې چې چین ته مستقیمه اشاره وکړي، یوې امنیتي غونډې کې ویلي دي چې سیمه باید د یرغل او تهدیدونو نه په امان کې وي. خو د آسن د خبرو په ځواب کې د چین د دفاع وزیر ویلي دي چې د امریکا او چین اړیکې یو کړکیچن حالت کې دي. په دې حقله نور تفصیل تاسو ته سپارم را اړو.
د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن د شنبه په ورځ په سنگاپور کې د شنګریلا په امنیتی سرمشریزه کې ویلي چې واشنگتن د داسې یو نړۍ په تمه دی چې پکې د هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی وشي. آستن په خپل پرانستن کې وینا کې ټینګار کړی چې سیمه باید له یرغل او ګواښونو څخه په امان کې وي.
We seek a region free of aggression and bullying.
موږ د ویدا سیمه په لټه کې یو چې لایرغل او واکسخه په امان کې وي. موږ داسې ونړي غواړو چې رچې مکانی بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی کیږي. داسې ونړي چې بشري حقوقونه او انساني کرامت وده ورکړي. داسې ونړي چې لوی او کوچني هوادونه لډار او غواخ پرته وکول شي په قانوني توګه خپلې ګټې تعقیب کړي.
آستن د خپل وانا په یوه بل برخه کې د اوکراین د جګړې یادونه هم وکړه. ویل چې د روسي يرغل نړیوال نظم ګډوډ کړی دی. د شنګریلا په امنیتی سرمشریزه کې د امریکا د دفاع وزیر وینا د چین خبرګون راپاره ولده. د چین د دفاع وزیر وی فینګ هی ویلي چې د امریکا پورې اړه نیسي چې له چین سره خپل اړیکې خې کړي. دغه چینایي چارواکي د دوړو هیوادونو اړیکې کړکیچن بللې دي.
د آرام سمندرګي د تګلارې په اړه موږ د امریکا د دفاع د وزیر خبرې واورېدې. د تګلارې موخه دا ده چې د آزاد او خلاص آرام سمندرګي په نوم یوه خاصه ډله رامنځته شي څو زموږ په حوزه کې هیوادونه برمته کړي او یو مشخص هیواد په نښه کړي. دا تګلاره د نورو د مهارولو او د محاصره کولو لپاره د مخالفتونو او ټکر د رامنځته کولو لپاره ده.
د چین د دفاع وزیر د شنګریلا د غونډې برخوالو ته مکرران ویلي چې هیواد یې یرغلګر نه دی، بلکې سوله او ثبات غواړي. هغه د امریکا او چین ترمنځ د همکارۍ غوښتنه وکړه. دغه چینایي چارواکي د تایوان موضوع ته اشاره وویل چې د بیجنګ دریز بدل شوی نه دی. چین تایوان چې یوه مستقله اداره لري د خپل خاورې یوه برخه ګڼي او ویلي دي چې د دغې سیمې د مدغم کولو لپاره حتی جګړې ته چمتو دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې واشنگتن به له بیجنګ سره د شخړو په مهارولو کې خپله ونډه ادا کړي او د کړکیچ مخه به ونیسي، خو د تایوان په شمول به د خپلو متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. احمد شکیب دوست، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2296 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د پاکستان د کراچۍ په خار کې اوسیدونکو سکال د ډېر سختې ګرمۍ سره مخ دي. تیر میاشت د پاکستان په جیکب آباد او دادو سیمو کې د ګرمۍ اندازه ډېره زیاته وه. ګرمۍ 50 درجه و د سانتیګراد. د بیساره ګرمۍ د دې سپې تر څنګ همداشان په پاکستان کې د برېښنا کمواله هم موجود ده او د خلکو په ژوند باندې سخته اغیزه کړې ده.
د کنیکټ هیر اپلیکیشن یا اپ په پاکستان کې یو مېرمنې جوړ کړې ده چې مور او پلار یې کانو. هغه د مور او پلار ستونزو ته په کتو پریکړه وکړه چې د کانو د ټولنې لپاره یو څه وکړي. دا اپلیکیشن د ټلیفون سره وصل دی چې د اشارو د جبې ژباړونکو لري. د ویډیو لاره کانه کسان کولای شي په اسانۍ سره هر هغه څه وایي چې دوی ویل غواړي. الشوا احمد د ډیزاینونو یو اتلس کلن زده کوونکی دا ویل لري چې ډیر زر خپل کاروبار پیل کړي. هغه په منظم ډول په کراچۍ کې د کور سنگارولو دکانونو نه لیدنه کوي چې روسي ډیزاینونه وګوري. الشوا کنه دا وایي چې هغه د اپلیکیشن د کارولو وروسته خوشحالي ده او اوس د خبرو کولو لپاره نور د خپل کورنۍ په غړو تکیه نه کوي.
زه د کورونو ډیزاین کولو سره مینه لرم. ما تل غوښتل چې خپل کاروبار جوړ کړم او د ډیزاینر په توګه کار وکړم، خو مخکې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه وه ځکه چې زه د خبرو کولو توان نه لرم او ما تل په خپل مور تکیه کوله، یا زما خور یا زما د تره په زوی چې زما سره لاړ شي. مګر اوس د کڼو د ټولنې لپاره وخت بدل شوی. زه یوازې د خپل اپلیکیشن سره بهر ځم. زما په ټلیفون کې یو ژباړون کې شتون لري چې د خلکو سره په اړیکه کې زما سره ژباړي او مرسته کوي.
د کنیکټ هیر د معلوماتو د تحلیل لمخې دا اپ تر اوسه پورې 1600 هیوادونو کې ډاونلوډ او کارول شوی چې 80% په پاکستان، 10% په هند او
مونږ د پاکستان د ډیرو برخو ډیرو هیوادونو او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه زنګونه راځي. مونږ ته د هند، بنګلاديش، امریکا او د بیلابیلو هیوادونو نه زنګونه راځي او د زنګ وهلو سناریو د بانکي اکاونټ پرانیستل یا د کوم ستونزې سره مخ کېدل وي. د روغتون کارونه، ځینې بیړني کارونه چیرې چې اړیکې نیول خورا مهم وي.
د نړیوال روغتیا سازمان په وینا د نړۍ 15% زیات خلک کانه دي. د وی خیریه موسسې رئیس چې د کڼو خلکو لپاره د ښه شرایطو لپاره کمپاین کوي وایي په پاکستان کې د کڼو وضعیت ښه کیږي.
په پاکستان کې د کانو ټولنه د کلونو په اوږدو کې د مختلفو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. موږ نشو کولای خپل حقونه ترلاسه کړو او نه د ژوند کیفیت ښه کړو، خو اوس زموږ په سیمه کې د کانو ټولنې لپاره حالات بدل شوي دي. د کانو ټولنې غیری کولای شي ولاړ شي او خپل د موټر چلولو جواز ترلاسه کړي. دوی اوس بهر راځي او د خپلو حقونو دفاع کوي. حکومت زموږ په مسئلو پوهیږي.
پیر اپ د 2018 کال په جولای کې فعال شو. دا د یوشمیر اشاروي ژباړنې اپلیکیشنونو نه یو دی چې د کڼو د ټولنې سره په ورځنۍ مقابلو کې مرسته کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، تاسو د کڼو خلکو د مشکل او ستونزې په باره کې د آشنا تلویزیون راپورټ واورید. منګه مخکې دا خبره وکړه چې سکال د کراچۍ په خار کې په پاکستان کې ډیره ګرمي ده او خلک د ستونزو سره مخ دي. برېښنا هم نشته ده او ګرمي تقریبا 50 درجه ده. دا راپور په بل خبرونه کې اوریدل شي. او بل مسله دا ده چې د سیاتل په خار کې د بیکوره شو خلکو مشکلات زیات دي. دا غوې د وضعیت په حق له هم راپورټ لرو، مګر څنګه چې درنو ریډونکو وخت کم دی ساعت ته ګورم، نو دا راپورټ به هم پریدو په بل خبرونه کې به واوري. اما د امریکا غ خبرونه ادامه لري. تاسو ټولو نړیری مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. لګرو سمنګه تاسو غ پروګرام لرو، غ پروګرام ترې شي او خپل خبرې وکړي. نو کېږي شي چې هر تراس چلری آزادانه وای. لره مننه چې د امریکا غ غاښنا رادیو خبرونه اوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.